دا سربان په غږ سندره موله ازادي رادیو ورده قدرمنو دوستانو که لمنګ سره ووسی د ازادي رادیو په غرمنۍ یو خبرونه کې به هم د دو ساعتو لپاره سندره ووري زمنګ غږ ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې شوي یو ځل به هم د خپل کورپنۍ صالح سقسی خلقی سلامونه ومني په روانه خبرونه کې مو د کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو په ګډون په دې وساته خبرونه کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت له خبرګونه خبرو چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیون د یو مسؤول د ګواښ په وړاندې کړي چې وایي که ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتو نه ګټي نو پلویان به یې له وسلوالو سره وټونو ته راووځي. نور مطالب به هم درته وړاندې کړو، خو لومړی هم پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته.
د هرات په ښار کې نن سهار یو 14 لکتر لګه دو لستانه وژلې او د انجیل د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون پکې شل نور ژوبل شوي دي. د افغانستان یو سندرغاړی فرهاد دریا چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سوریې د سفیر لقب ورته ورکړل شوی په پام کې لري چې د انتخاباتو په مناسبت د افغانستان په دریو سترو ښارونو کې کنسرټونه ورکړي. او په نړیوالو خبرونو کې بوویل چې چینایي پولیسو په وروستیو قومي بلواو کې د لاسترلو په تور 319 نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ښار کې نن سهار یوې 14 لکتر لګه دو لستانه وژلې او د انجیل د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون پکې شل نور ژوبل شوي دي. د هرات امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د هرات د ښار په مرکزي برخو کې شوې ده. خبر زیاتوي له 200 وژل شویو کسانو څخه 2 تنه پولیس او پاتې نور یې ملکي کسان دي چې یو ښځه او یو کوچنی ماشوم هم پکې شامل دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال او جنوب کې یې روان پوځي عملیات یو نوی پړاو ته رسیدلی چې د مخالفینو ګواښ وځپي او امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر زمین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په سنګین او ګرمسیر او د کندهار په پنجوایي ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ګډ پوځي عملیات پر مخ روان دي چې زیاتې لاسته راوړنې لري. په عین حال کې په کندوز او بغلان کې هم د ورته عملیاتو راپورونه راغلي. په داسې حال کې چې افغان او نړیوال ځواکونه په دغو عملیاتو کې د لاس تراوړنو خبرې کوي، ولی مخالفینو هم ادعا کړې ده چې دغه عملیات په ځینو ځایونو کې پرمختګ ته نه دی پرېښي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې د هند بیلابیلو ادارو لخوا چې د مرستو کومې ژمنې شوي هغه به پوره کړی شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری نن ازادي راډیو ته وویل چې هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي سفر کې د مرستو یو شمېر تړونونه لاسلیک شوي و. د بیلګې په توګه د عامې روغتیا بیارغونې او د ډیپلوماټیکو اړیکو د ځواکمنتیا په برخو کې. نوموړي زیاته کړه دوی د دغو ژمنو د پوره کېدو په لاره کې په جدي توګه کار کوي. له هند سره یې په وار وار اړیکې نیولي او هیله څرګندوي چې هغوی به هم په دې برخه کې په سرعت سره کار وکړي. د افغانستان یو سندرغاړی فرهاد دریا چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سوریې د سفیر لقب ورته ورکړل شوی په پام کې لري چې د انتخاباتو په مناسبت د افغانستان په دریو سترو ښارونو کې کنسرټونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام راځي چې د افغانستان په اړه فکر وکړو تر سرلیک لاندې جوړ شوی او فرهاد دریا به پکې د هیواد پاله سندرو په ویلو سره خلک د انتخاباتو پر لور وهڅوي. ټاکل شوی ده چې دغه کنسرټونه به په جلال آباد، مزار شریف او کابل کې جوړ شي او چلوونکي وایي چې دا کنسرټونه به په سپورتي سټېډیمونو کې جوړیږي او له خلکو به پکې فیس یا پیسې نه اخیستل کیږي. او د امین جان خسر اسرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرني وسره په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 8 افغاني، او یا پولا یو یورو 9 افغاني، یو پاونډ 8 افغاني، یو سوډری 10 افغاني، زر ایرانی تومان 8 افغاني، او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له نوري اس نوري څخه خبري.
د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه سپړلې چې په سوات کې له طالبانو سره د سولې په نام په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د سوات د پولیسو مشر ساجد محمد نوول صوفي محمد له ترورزم بلواو او د حکومت پر ضد له دسیسې سره په همکاري تورن دی. صوفي محمد په سوات کې د طالبانو د قمندان مولانا فضل الله خسر دی. هغه د فبروري په میاشت کې د سولې د یوې موافقې په رامنځته کېدو کې چې په ترڅ کې د شریعت نظام جاري شوی و لاس درلود، خو دغه موافقه د اپریل په میاشت کې وروسته له هغه لغوه شوه چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول. کارپوهان وایي دغه اقدام ښیي چې د پاکستان حکومت تصمیم نیولې چې نور بل سخت دریځ وسله والو سره د سولې خبرې نه کوي. په تهران کې پرون لس نور هغه مظاهره چان چې د محمود احمد نژاد بیا ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی و انقلابي محکمې ته احضار شول. د اسنا خبري اژانس وایي چې دغه لس تنه د هغو کسانو له ډلې څخه دي چې له انتخاباتو وروسته توقیف شوي دي. شاوخوا سل تنه چې د جون په میاشت کې د احمد نژاد بیا ټاکنې وروسته په تاوتریخوالي کې په لاس درلودلو تورن دي د شنبې په ورځ محکمې ته احضار شوي وو. د ایران پخواني جمهور رئیس او د اپوزیسیون عمده ملاتړي محمد خاتمي پرون دغه محاکمه وغندله او ویل چې دا محکمه د اساسي قانون او د نورو عادي قوانینو او د اتباعو حقونو خلاف ده. د یو بل خبر لمخه د ایران د جمهوری ریاست بایللی کاندید محسن رضایی پرون د امنیتي ځواک د هغو غړو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه چې پر مظاهره کوونکو په حملو کې لاس درلود. د مهر د خبری آژانس د راپور لمخه محسن چې پخوا د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک مشر و د هیواد د قضایي ادارې مشر آیت الله محمود هاشمي ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه وړاندې کړې ده. هغه وویل هغو کسانو چې د تهران د پوهنتون پر ریلي حمله کړې توقیفانې وهلي ډبولي او په واټونو کې په سولهییزو مظاهرو حملې کړي باید محاکمه شي. له امنیتي ځواکونو سره د اخو ډب په ترڅ کې شاوخوا څنګه وژل شوي او نږدې 200 نور تخفیف شوي وو. د ایران لخوا د هغو دریو نیول شوو امریکایانو د یوه مور د خپل زوی پر سلامتیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې دا درې واړه وروسته له هغو ونیول شول چې د عراق له سرحده د ایران خاورې ته اوښتي وو. د دې توقیف شوي امریکایي مور لاورا فاتال خبرلان ته وویل چې دا او میړه یې هیله مند چې له زوی جوش سره به سم چلند کېږي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې د اګست په لومړۍ نېټه درې امریکایان چې له سرحد د ایران خاورې ته ننوتي ونیولي دي. د ایران د امریکا متحده ایالات چې له ایران سره مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري له سویس څخه چې له تهران سره یې ګټې تامینوي غوښتي دي چې دغه راپور تایید کړي. د چین دولتي خبري آژانس وایي پولیسو د هیواد په لویدیځ کې 319 هغه مشک کسان تعقیب کړي دي چې تېره میاشت د اقلیت اویغور مسلمانانو او هان چینایي قومونو ترمنځ په شخړو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د دې شخړو په ارتباط چې د جولای په 15 نېټه د شینجن د ولایت په مرکز اورمچي کې پیل شو او شاوخوا 200 تنه پکې مړه او 1200 تنه نور ژوبل شول چې باندې 1400 کسان تعقیب کړي دي. اویغوران د هان چینایي قوم او دولت د دې بلواو مسؤول بولي. دوی وایي دولت د دوی د اسلام پر مذهب محدودیتونه لګولي دي او هان چینایان هم په دې تورنوي چې د دوی په وړاندې له تبعیض کار اخلي. د نایجیریا دولتي ځواکونو د وروستیو سختو جګړو وروسته چې په ترڅ کې لږ تر لږه 200 تنه ووژل شول پرون د بوکو حرام په نامه د سخت دریځ اسلامي ډلې د پاتې غړو پر ضد تعقیبي عملیاتو ته دوام ورکړ. د نویو نښتو راپور نه دی ورکړل شوی خو د پوځ قومندان د اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د دې ډلې ډېر غړي تر اوسه آزاد ګرځي. پر ماشینګنو سنبال ځواکونو پرون په شمال د مایدوګور په ښار کې د دې ډلې پر مقر په مقر کې ګزمې کولې. بوکو حرام په نایجیریا کې د شریعت د نافذېدو غوښتونکي ده. د اسرائیل پولیسو پرون د بیت المقدس له شمالي اشغال شوې سیمې څخه یو شمېر فلسطینیان وویستل او يهودانو ته اجازه ورکړه چې د هغوی کورونو ته ننوځي. وزیر د ملګرو ملتونو د فلسطیني کډوالو د چارو د ادارې ویان کریس ګاتس وویل پولیس له مرخطو د مخه راغلل او د عرب میشتو سیمو شیخ جرا لارې وتړلې او وروسته په زور څه باندې 50 فلسطینیان له خپلو کورونو وویستل. ګاتس وویل دغو کورنیو په خپلو کورونو کې له څه باندې 50 کالو راهیسې ژوند کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماګان ګاتسون مایون موبخې ماګان ګاتسون ماتسون وویل د بیت المقدس په ختیځه برخه کې دغسې اقدامات د امریکا ملاتړې د سولې د لارې د نقشې له تړون څخه د اسرائیل د سرغړونو د دوام ښکارندویي کوي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون د هیواد شمال د کردستان سیمې ته لاړ څو د دې سیمې د وضعیت او د تیلو پر سر خبرې چې له څه مودې را په دې خوا په ټپه درېدلې بېرته پیل کړي. مالکي له سیمه ییز مشر مسعود بارزاني او د عراق له جمهور رئیس جلال طالباني سره چې په خپله کردی هم وکتل. المالکي له خبرو وروسته خبرلان ته وویل چې دی له دې غونډې راضي دی او دوی موافقه وکړه چې دا غونډې د مشرتابه او پلان د ساتو دوام وکړي. کردان غواړي چې په شمال کې خپله سیمه پراخه کړي او په هغې کې د تیلو بډایه سیمه کرکوک او له کردستان سره د پولې په اوږدو کې نورې سیمې چې د نفوسو ترکیب یې ګڼ قومي دی شامل کړي. برزانی په روسیو کې ویلي وو چې دی به د کرکوک پر مسالې چې کردان یې له ډېرې مودې راهیسې له خپلې سیمې سره د تړلو غوښتونکي دي روغه جوړه ونه کړي. خو نوموړي پرون وویل چې دی هر ډول خبرو ته آماده دی او مالکي او د موافقه وکړه چې دغه ستونزه به هواروي. د عراق د صدر اعظم پخوانی مرستیال طارق عزیز پرون د صدام حسین د واکمنۍ په دوره کې د عراق د شمال د تیلو له بډایه سیمې څخه په زور د کردانو د بې ځایه کولو په پروسه کې د لاس لرلو په جرم په 2 کالو باندې محکوم شو. نوموړي ته د مارچ په میاشت کې د هغو په لسګونو سوداګرو په وژنو کې د خپل رول په خاطر د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې وه چې په 1992 کال کې د بیو د دولتي نرخنامو څخه د سرغړونې په خاطر وژل شوي وو.
زمن غغلا ازادي رادیو اوري د سهار ته بچي او لس دقیقې شوي د خبرونه چې د علي محمود په همکاري اورند کوم البته په تخنیکی همکاري د مطلب درته وړاندې کوم. افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي ک تر انتخاباتو وروسته چا د هیواد امنیتي وزیر د ګډوډېدو هڅه وکړه دوی به بلواګرو ته کلک ځواب ورکړي.
هر هغه څوک چې کوشش وکړي چې خشونت ته لاس ور وړي په موږ کې دا قوت سته چې د دغسې یو ناقانونه عمل مخ ونیسي.
د کورنیو چارو وزیر د خپل پاکستانی سیر هغه څرګندونې رد کړې چې وایي یو دریم هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. په همدې خبرونه کې د انتخاباتو له یوه کاندید شهنواز تني سره مرکه لرو. په ننګرهار کې 15 انکشافي شوراګانو د ښار د بېلابېلو برخو د جوړولو کار پیل کړ او په کوټه کې په نشه یي موادو روږدو کسانو د دغو موادو پر ضد مظاهره وکړه. په نشه یي موادو اخته یو کس وایي
دا به ګرده نشیه ته موږ ګرده ځان خلاصو دا نشه به پرېږدو په دې کې خیر نه خیر نه دی کولې.
نور مطلب او د ژوند په شیبو کې نیز پروګرام د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. د ازادۍ رادیو په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین د یو مسول د دې څرګندونو په اړه چې ویلي وو که چیرې ډاکټر عبدالله بریالی نه شي نو له کلاشنکوفونو سره به واټونو ته راووزي او بلوا به جوړه کړي د تحقیقاتو امر کړی دی. د کورنیو چارو وزیر وویل چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا روښانه کړي چې داسې څه ویل شوي او که څنګه. د بلوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ټول کاندیدان او خلک د مسؤلیت لري چې له انتخاباتو وروسته حالات آرام وساتي. نور حال زموږ د خبريال پر رپورت کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د یو مسول څرګندونه چې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته پکې اشاره شوې جدي نیولې او د هغې په اړه تحقیقات کوي. د ډاکټر عبدالله د کمپاین یو مسول عبدالستار مراد له یوې عربي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړې وه که چېرې د راروانو انتخاباتو پایلې دوی ته قانع کوونکې نه وي نو د دوی پلویان به له کلاشنکوفونو سره واټونو ته راوځي او په بلوا به لاس پورې کړي. خو محمد حنیف اتمر چې د یک شنبه پر ورځ ناوخته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي وضع خراب کړي.
دا اظهارات خلاف د قانون دي. موږ دا مسله راجع کړله محترم لوی سرنولی ته د شکایاتو د کمیسیون چې انتخاباتو په حقله څېړنې کوي هغه کمیسیون ته مو مسله راجع کړله او د انتخاباتو مستقل کمیسیون او ومو ویل چې دوی هرومرو په دې حق لا باید تحقیق وکړي. هر هغه څوک چې کوشش وکړي چې خشونت ته لاس ور وړي په موږ کې دا قوت سته چې د دغسې یو ناقانونه عمل مخ ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره هم د دې څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او ویلی دی چې د زورګیانو وخت تیر شوی او امنیتي ځواکونه به داسې خلکو ته کلک ځواب ورکړي. خو په خپله ډاکټر عبدالله چې د ملي جبهې په استازیتوب د جمهور ریاست راروانو انتخاباتو ته ولاړ دی ویلی دی چې د انتخاباتو نتایجو ته به غاړه کېږدي او د پلویان به هیڅ ډول بلوا نه جوړوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کې آیدا هم په دې ټینګار کړی چې له انتخاباتو وروسته د ثبات ساتل خورا مهم دی. دا مهمه ده چې موږ ټول په شریکه دا مسولیت په غاړه واخلو سوله انتخاباتو وروسته حالات باثباته پاتې شي. ټول باید د داسې لارو په خپلولو سره کمپاین وکړي چې پایلې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او زه بیا تکراروم چې دا زموږ د ټولو ګډ مسولیت دی. هر چا چې راروان انتخابات وګټل هغه به په ټول هیواد حکومت کوي. اجازه راکړئ چې په دې موقع له رسنیو نه هم دا غوښتنه وکړم چې دا ډېره مهمه ده چې موږ باید د داسې ناسمو او ګمراه کوونکو راپورونو مخنیوی وکړو چې حالات خرابولی شي. په افغانستان کې د جمهور ریاست څوکۍ ته د یو سلویښتو کاندیدانو څخه یوازې اوس 38 کسه پاتې دي چې ځینې اوس هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا هم د هغوی ملاتړ له ځانه سره لري. تر دې مخکې افغان کتونکو هم دا ویره څرګنده کړې وه چې ممکن د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته ستونزې او مظاهرې پلان شي. خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې له انتخاباتو وروسته د هر ډول بلوا د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري او له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې له ګډون وروسته د هغې نتایج ومني او نظم د خوندي وساتي.
ولس مشری ته مو د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیون د یو مسؤل د خبرو په وړاندې د کورنیو چارو د وزیر عکس العمل ووري چې ویلي کا ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې بایلو ده نو د هغه پلاویان به بلوا وکړي او تر وی خبرته وروسته به د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې ووري چې د خپل پاکستانی سیل د زنو څرګندونو په وړاندې کړي
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو دا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ په بی خبری ناسته کې د خبرې رد کړي چې ګواکې یو دریم هیواد افغانستان له لارې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په حق له د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر یو لړ نور تورونه هم بې بنیاده وګڼل. زموږ خبریالې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې څخه د یو بل هیواد پر ضد کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې که پاکستانی مقامات په دې برخه کې کوم ثبوت ولري هغه د سرګند او له دوی سره دې مطرح کړي تر څو افغان دولت د هغه په حق له اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وویل
هیچگاه در آسنای تاریخ خاک ما علی هیچ همسایه ما استفاده نشد.
دومو ویل د تاریخ په اوږدو کې هیڅ کله هم زمونږ خاوره زمونږ د ګاونډیو پر ضد نه ده کارېدلې. کومه خاوره چې په تاریخ کې پرې داسې ثبوت نه موندل کېږي بیا هم داسې یوه کار ته لاس نه غځوي.
او به هیڅ وجه به چنین کار دست نمیزه.
سباندې دوه اونۍ مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په کابل کې د افغان دولت له یو شمیر چارواکو سره وکتل او له هغې وروسته په پاکستان کې د جیو له ټلویزیون سره په یوې مرکه کې وویل چې د افغانستان له جمهور رئیس سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې یو شمیر تروریستان د افغانستان په ځینو سیمو کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې افغان دولت د ډیورند پر کرخه د بایومیټریک د سیستم له نصبولو سره مخالفت کړی دی. بایومیټریک هغه سیستم دی چې پر ګډه پوله د تروریستانو او وختل را وختل معلومولی شي. رحمان ملک د جیو له ټلویزیون سره د ده په مرکه کې دا هم ویلي دي چې له افغان دولت څخه رسمي هیله کړې ده چې د پاکستان د دولت مخالف برمداغ بوکتی دی له افغانستان څخه وشړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د رحمان ملک دغه ټولې ادعاګانې رد کړې او وویل چې ده له پاکستاني مقاماتو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه 15 تنه افغانان چې اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې دي هغه د دوی ته وسپاري. ښاغلی اتمر وویل
جانب افغانی به صورت غیر رسمی از طریق یک جانب سوم یک لسته با دوست پاکستانی خود شریک ساختیم.
دوبل افغان لوری په غیر رسمی توګه د یو دریم ګړی للارې پاکستانی دوست سره یو لست شریک کړ. په لست کې 15 تن افغانان چې د ډیرو افغانانو په وجلو تورن او اوس مهال په پاکستان کې بندیان دي هغه د افغانستان دولت ته وسپاري.
بل طرف دولت افغانستان به سپارم.
په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ځینو موضوعګانو اختلافونه رامنځته شوي او دا اختلافونه کله کله په تیزو الفاظو هم څرګند شوي دي. خو په پاکستان کې د آصف علي زرداري د حکومت له جوړېدو وروسته دا تمه پیدا شوه چې راپورته شوي اختلافونه له منځه ولاړ او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې او په تېره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اوسنیو امنیتي شرایطو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې د دې پر ځای چې وضعیت ښه کېدو ته نږدې کړي ممکن ناوړه اغېزې رامنځته کړي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنۍ مرجع ده.
د آزادۍ راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2290 اوریدل کیږي. په روانه درونه خبرونه په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو. د دې پروګرام اوریدل مهیروي خو اوس سهار 10:00 او 40 دقیقې دي.
د 1998 کال انتخابات
د انتخاباتو په اړه ځنګړي رپورټونه اوري. د ولسمشری څوکۍ ته کاندید جنرال شاهنواز تڼۍ خوست ولایت تلڅو په راتلونکو انتخاباتو کې د خوست اوسیدونکو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې سیمه کې زمون خبریال وایي چې ښاغلی تڼۍ له خلکو سره په لیدنو کتنو او سلام مشورو بوخته او خبرې ورسره کوي. دا چې په راتلونکو انتخاباتو کې د څومره د بری چانس لري پر دې موضوع زمون خبریال ورسره مرکه کړي.
تلاسه بلکتنګ چې اوردل کیږي په دې ورستوي وختونو کې تاسو د افغانستان مختلف ولایتونو ته خپل سفرونه زیات کړی دي. کتر ته وست څومره ډاډه یاست چې پراتون کوټل ټاکنو کې به بریالیتوب ترلاسه کړی؟
هر څوک او هر ځواک چې سیاسي تګلارې ملت ته د منلو وړ وي، همداشان مشرتوب یې د ولس د معتقداتو سره سمون ولري، نو کېدای شي چې هغه کامیاب شي او د هیواد په چارو کې مثبت رول او نقش ولري. د افغانستان خلک ما پوره پیژني او ما خپل وظیفه په ښه توګه ترسره کړې ده. اوس هم زه د دې توان لرم چې د افغانستان لپاره نور هم ستر خدمتونه وکم. د خپل ګوند د افغانستان د سولې غورځنګ ګوند ملاتړ لرم، همداشان د خلکو ملاتړ لرم، پوره باور لرم چې زه به انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو نه ښه رایه ترلاسه کړم. په دې شکل چې د عوامو رای په پام کې ونیول شي، په انتخاباتو کې ټګۍ برګۍ ونه شي، بهرنۍ مداخله او نورې غلطۍ پکې موجودې نه وي.
څو ورځې وړاندې په ځینو رسنیو کې داسې خبرونه خپره شول چې تاسو د هلمند په ولایت کې غونډې ته د وینا پر مهال څو تنو هلمندیانو په بوټونو او چپلکو وویشتئ. که دا خبر رښتیا وي، تاسو د هلمندیانو د دې جدي غبرګون علت په څه کې؟
دا د پژواک خبری اژانس اسې یو پروپاګاندا ده، دا غلط دی، دا کار نه دی شوی. که څه هم د افغانستان اوسنی دولت همداشان د هلمند په ولایت کې د ولی تر مشرۍ دوی نه غوښتل چې زب او زما په شان نور یو شمیر کاندیدان کندهار ولایت او هلمند ولایتونو ته سفر وکړو او هلته د خلکو په وړاندې منځ کراسو او په میټینګ کې ګډون وکړو. دوی درې ځلې زما لپاره پلان جوړ ک او بیا به کنسل ک. کله چې په هغه ورځ زه خندوار او هلمند ولایتونو په لور روان شوم، نو دوی د دې پر ځای چې ما په 9 بجې میټینګ ته ورسوي او زه د ماسپخین 2 بجې د هلمند ولایت ته ورسولم. کله چې په دغه ډراما کې دوی کامیاب نشول، نو دوی بیا یو بل توتیه او دسیسه هم جوړ کړه. هغه دا و چې دوه کسان یې میټینګ ته ورګټ کړل او دغه دوه کسانو په واسطه دوی غوښتل چې دا میټینګ مختل کی. مگر د چون الته ټول خلق موجود و، زمانه پرام لا تړکا و، هغه دوه کسانو هیڅ کلا هم کوم گزاري نه دی کړای، نه دی بوتونو، نه دی چپلکو، بلکې دوی په زور سره لامه نووتل وسم بنديان دي او خپل د افغانستان دولتي ورګانونه په دې باندې اعتراف کوي. مطبوعات هم په دې باندې خبر دي چې همدغه توتیا و دسیسه د دولتي ورګانونو په واسطه شوی و.
تناسب که دورسه پختنه پتوګه ده، نو پختم زنداسي ګنګوسي او ردل کیږي چې تاسو د کاندیدان لړل څخه دیو احتمالي بریالي کاندید سره دیو ځای کېدو په لټه کې یاست. تاسو په اند دا ګنګوسي څومره پر ځای دي؟
دا خو هیڅ کله حقیقت نه لري. ما پنځم میاشت تر مخه ویلی و چې زه به هیڅ کله هم یو کاندید تم تیر نشم. افغانستان د خلکو په وړاندې د منلو وړ کاندید زه نه وینم چې هغه ملت ته د منلو وړ وي، تګلارې ملت ته د منلو وړ وي، مشرتوب یې د ولس د معتقدات سره ولری. نو په دې اساس زه یو کاندید نتیریګم. باراکس 15 پاک کسان زما سره په تماس کې دي چې دایږي چې دوی د منګ په ګټه تیر شي.
تاسو راتلونکو انتخاباتو ته له کاندید شاهنواز تڼۍ سره مرکه واوریده او ترې به خبرته ورسته به هم د انتخاباتو په موضوع رپورټونه دروړو.
ازادي رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د ناامنو سیمو اوسیدونکو پریکړه کړې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د مرکزونو امنیت به له پولیسو سره په ګډه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پاڼو په خپرولو سره د سیمې اوسیدونکو په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړی دي. تفصیلي زموږ سیمه ییز خبریال راکوي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره آزادۍ رادیو ته ویل د خاشو دلارام او ځینو نورو نه امنو ولسوالیو قومي مشرانو په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې د ټاکنو د مراکزو امنیت به پولیسو سره ګډ وساتي.
د خاشو دلارام او ځینو نورو نه امنو ولسوالیو قومي مشرانو په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې د ټاکنو د مراکزو امنیت به پولیسو سره ګډ وساتي. د وټاکنې مراکز او مربوطه قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ټاکنو په مهال به د مراکز او امنیت په خپل وساتي. له دغه منځه خاشرود، دهمه، زنګ، دلارام او ځینو نورو سیمو دیني علما قومي مشران ولایت ته راغلي و دولت سره د ټاکنو د ملي پروسه کې مرستې وویل. د نیمروز ولی د خپل ماموریت لاندې سیمو کې د طالبانو د خبر پاڼو د خپراوي هم وویل چې ولسی وګړي د هغه په وینا ټاکنو کې له ګډون څخه پکې منع کړي وه، خو دولتي مامورینو وایي د ولس په وحدت کې داسې پاڼې او تهدیدونه په خلکو اثر نه اچوي. د نیمروز تر ټولو نه امنه ولسوالۍ خاشرود ولسوال حاجي محمد هاشم نورزی چې قومي مشرانو سره په مرکز د ولایت کې په غونډه ناست وه، ازادي رادیو ته ویل ولس سره د ټاکنو په مهال د دولت نظام یو مرسته اړینه ده.
دا اوس هم موږ د خلکو سره په ولایت کې ناستو، خلک کاملا زموږ سره همکار دي په شرطدي چې امنیت تامین دي. تقریبا شل ورځې پاتې دي. زما تقاضا هم د مقامات څخه داده چې په دا شل ورځو کې هغه امکانات امنیتي ځواکونه چې دوی مد نظر نیولي خاشرود کې ځای پر ځای کړي.
په نیمروز کې هم لکه د افغانستان د نورو ولایتو په څیر ولسمشرۍ ته د بیلابیلو نوماندو تبلیغاتي کمپاینونه په چټکۍ پر مخ ځي، او ورسره په څنګ کې ولایتي شورا ته د 15 تنه میرمنو په شمول 3 تنه نوماندې هم سیالۍ سره کوي. د ولایتي شورا یو غړی ملا ګل احمد چې بیا هم دغه چوکۍ ته په سیالۍ ولاړ ده، ازادي راډیو ته وویل دی او نور سیالان د کمپاین په لړ کې کوم ستونزه نه لري.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو د انتخاباتو په محل دولت سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د کونړ ولایت خلکو بیا د انتخاباتو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
دلته ماشاءالله انتخاباتي کمپاین په ډېر ښه سوي سره روان دي. پوسټرې په دیوالونو باندې، مختلفو بورډونو باندې لګېدلې دي، او تر اوسه پورې چاته دا ګواښ نه رسېږي چې دا ته انتخابات ته ولاړ یې ته نه ولاړ. موږ دښمنان دا کوشش کوي چې زموږ ملک کې مختلف قسمه ګډوډي پیدا کړي. زمان مبجد دی او دلته په کونړ ولایت کې د کمپاین ډیر خروان دي، او خلک ډیر خلک دی راضي او ډیر لافي کوي، ډیر خبري کوي. کو چیرته کامیاب شو موږ به سرکونه پاخو، کو موږ به د خلکو ته ډیر سہولتونه جوړ کو، دغه څه به موږ د برق بندونه ماند کارو. لافي ډیر کې خو خره دی وکي چې څوک چې د لافي کوي خبري عملی کی، موږ به هغه چاته خپل رائے ورکو، هغه څوک چې په صداقت او پرشتنیولۍ سره د وطن خدمتګاری، وطن ته خدمت کوي او د وطن سره.
دلالیو د صداباد اوسیدونکو ما انرس جمهوریت ولړ د هواد د لرو برخونه هم دلته راځي، او خپل انتخاباتي کمپاین چلوي. ډیر د کسان راغله او خپل کمپاین په دې ولایت کې نه پخته غتر سره کو. د ولایتي شورا کاندیدان هم یعنی خپل غونډه کې ناست کې د خپل ملاتړ پیدا کوي. خو زما په فکر باندې خلک باید هغه چاته کې رائے ورکړي چې واقعا افغان وي او د خلکو خدمتگار وي.
محل د سهار لس بجې او دیش دقیقې کېدونکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د کابل په پل تخنیک پوهنتون کې یو مجهز لابراتوار جوړ شو چې د برق په برخه کې به محصلین پکې خپلې تجربې کوي. کارونه یې په فرانسه کې 2 افغانانو ترسره کړي دي. په دې اړه زموږ خبریال رقابر نور حال اوروي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو د بیا رغونې او پراختیا په دوام د کابل پولي تخنیک پوهنتون هم د پراخي او معیاري کېدو په حال کې دی. دغه پوهنتون 16 مخکې د شوروي اتحاد مرسته ودان سوی وو، خو کورنوي جګړو ویجاړ او زیانمن کړ. د لوړ زده کړو وزیر محمد اعظم دادفر په دې پوهنتون کې د یو الکترو تخنیک لابراتوار د پرانستنې پر مهال وویل د پوهنتونونو رغونې او پراختیا ته پام سوی چې د پولي تخنیک پوهنتون هم نه دی هېر سوی.
پانزایای پول تکنیک انجینری و ساینس بدون تجربه و
د پول تکنیک انجینری او ساینس په هنزي درسونه له تجربه او لابراتوار پرته به معنی دي. تاسو وینئ چې د کیمیا، ریاضی، فزیک او نور ډپارټمنټونه مجهز شوي. نن د برق څنګه ته هم د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت دغه ماشينونه د 2 افغانانو لخوا چې په فرانسه کې اوسیږي د کومک په توګه راوړل شو. د غراز د روسیې لخوا هم نړیوال بانک ته 15 میلیونه ډالر ورکړل شوي چې دغه په هنتون ورغول شي.
د دې لابراتوار په دې نویو سامانونو کې 9 پای مجهز ماشینونه او 1.5 پای کمپیوټرونه شامل دي چې په فرانسه کې 2 میشتو افغانانو مونټاژ کړي دي. د فرانسې په یو پوهنتون کې د الکتروتکنیک استاد محمد شریف کریمی چې د یو بل افغان استاد په مرسته دغه ماشینونه په دې لابراتوار کې سنبال کړي وویل محصلین به د دغو ماشینونو په مرسته عملي کارونه کوي چې دغه سانتیا مخکې ورته برابره نه وه.
دا یو الکتروتکنیک لابراتوار دی چې د پولیټکنیک همدې ډپارټمنټ ته آماده شوی. دغه ماشینونه هغه تیوریکي کارونه چې استادان یې درس ورکوي مقایسه کوي. دا ماشینونه په اروپا کې هم کم دي. دا په افغانستان کې لومړنی مجهز لابراتوار دی.
خو د لوړ زده کړو وزارت له دې هڅو سره سره د هیواد په زیاتو پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې محصلین شکایتونه کوي چې پرمختللي وسایل او د لابراتوار سامانونه نه لري. خو د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي په لنډه موده کې نسي کولی دغه ټول اسانتیاوې محصلینو ته برابرې کړي. ځینې پروژې پیل شوي چې ډېر ژر به د محصلینو او استادانو ځینې ستونزې حل کړي.
دا سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. له نوریاس نوري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هرات په ښار کې نن سهار په یوې چاودنې کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او د انجیل دی ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شل نور ژوبل شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال او جنوب کې روان پوځي عملیات یو نوی پړاو ته رسیدلی څو د مخالفینو ګواښ وځپي او امنیت ټینګ کړي. د افغانستان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا چې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا د سولې سفیر لقب ورکړل شوی دی په پام کې لري چې د انتخاباتو په مناسبت د افغانستان په دریو سترو ښارونو کې کانسرتونه ورکړي. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه سپړلې چې په سوات کې طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. په تهران کې پرون لس نور هغه مظاهره چان چې د محمود احمد نژاد د بیا ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی وو انقلابي محکمې ته احضار شول. د ایران لخوا د هغو دریو نیول شوو امریکایانو د یو مور د خپل زوی په سلامتیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې درې ورځې وړاندې د عراق له سرحده د ایران خاورې ته اوښتي وو. د اوښتو په مهال نیول شوي وو. د چین دولتي خبري اژانس وایي پولیسو له هېواد په لویدیځ کې 319 هغه مشکوک کسان تبخیر کړي دي چې تېره میاشت د اقلیت اویغور مسلمانانو او هند چینایي قومونو ترمنځ په شخړو کې لاس درلود.
مخته تر دې چې بیا هم نور رپورټونه او اونیس پروګرام درته وړاندې کړو د کابل چاپ ورسپانو تبصری به وورو.
د اراده خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې پر روان انتخاباتو کې د شفافیت مسله سړله او په دې ترڅ کې شتو ستونزو ته اشاره د پښتنه کړې چې آیا په انتخاباتو کې به د درغلیو مخاوني ول شي. د ورسپانه سر مقاله هم د انتخاباتو امنیت ځانګړی شوی او د هواد روان امنیتي وضعیت په پام سره لیکل شوی دی چې د انتخاباتو امنیت د افغان دولت امنیتي ځواکونو او نړیوال ټولنې په وړاندې یو اساسي پښتنه ده چې د ورسپانه په وینا تیرې دلته ګران بریخي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې اتکلن حضور ته هم کتنه شوې او د دې موده حالات څېړل شوی دی. د هیواد دولت ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان په ښارونو او په تیره بیا په کابل ښار کې د وسلو شتون یو ستره اندېښنه بلله او په دې ترڅ کې د وسلو د ټولولو په پروګرام انتقاد کړی چې له مصلحتونو څخه کار اخلي او خپلې چارې په سمه توګه نه ترسره کړي. ورسپانه د افغانستان په اړه د برتانیې تګلاره هم په یو مطلب کې څېړلې او دغه هیواد د پارلمان د سپارښتنه هم راغسته چې د برتانیې تګلاره یوازې باید پر امنیت راټول شي. په ورسپانه کې د افغانستان د روان بحران د حل لپاره د سولې خبرې او اقتصادي پرمختیا مهمه بلل شوې او افغان دولت او نړیوال ټولنې ته د سپارښتنه شوې چې د غدواړو مسلو ته ډېر پام وکړي. د ویسا خپلواک ورسپانه د ناتو د نوي عمومي منشي روسیو سرګندونو ته په اشاره چې له طالبانو او یا لک تر لګه د ډلې له یوې برخې سره د خبرو امکان په اړه کړي لیکلې ده چې ناتو په افغانستان کې د جنگ د پایته رسولو په فکر کې ده. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د مسول د سرګندونو په وړاندې د کورنیو چارو وزارت پرګون څېړلې او په دې ترڅ کې لیکلې ده چې چیرې نړیواله ټولنه پر اختیار هم د افغان دولت او خلکو تر شا ولاړه وي نو نن به چا داسې سویلو جرأت نه وکړي. ورسپانه په افغانستان کې د هوایی حمله مسلې ته اشاره د امریکایي ځواکونو د قومندان په حواله لیکل دي چې په افغانستان کې به هوایی حمله هیڅ کله هم بند نه کړي. ورسپانه د جنرال مکرستل په حواله وړاندې لیکل دي چې دوی غواړي چې د عام افغانانو وژنه کم کړي خو د دې کار لپاره به د خپلو پوځیانو له ژوند نه کار وانخلي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکل دي چې د بهرنیو ځواکونو د زیاتولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول د امنیت د ښه کولو لپاره مهم دي. د ورسپانه هم په سړنیز مطلب کې د انتخاباتو پر امنیت تبصره کړې او لیکل دي چې امنیت لا هم یو اساسي اندېښنه ده. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د یو کاندید او رای ورکوونکو ترمنځ یو بحث انځور کړی او د رای ورکوونکو په حواله لیکل دي چې کچېر رای غواړي نو د بې وزلو ستونزې د هواري کړي. د اصلاح او انیس دولت ورسپانو هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس بیا په خپله سرمقاله کې انتخاباتو په اړه د خلکو لید څېړلی او لیکلی دی چې له امنیتي ګواښونو سره سره خلک په انتخاباتو کې د ګډون غوښتونکي دي. خو اصلاح بیا هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ شوبلې په دوام تبصره کړې او په دې ترڅ کې د خلکو اندېښنې خپرې کړې دي. او د ملي ارمان دولت ورسپانو په خپله سرمقاله کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو په خلاف روان پوځي عملیات څېړلي او لیکلی دی چې دغو عملیاتو د طالبانو جنګي ځواک ځپلی. ورسپانې په دوام کې لیکلی دی چې د دغو عملیاتو لړۍ باید دوام وکړي سو طالبان بیا کوم فرصت ترلاسه نه کړی شي چې خپل ځواکونه منظم کړي. ورسپانې په جلا څېړنیز مطلب کې د افغانستان روان بحران څېړلی او د هغه عواملو ته کتنه کړې. ورسپانې د دغه بحران د حل لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه کړې چې له یوې خوا شته ستونزې پرې هوارې شي او له بل لورې د خلکو په ټپونو پټۍ کېښودلې شي.
د ازادي رادیو د اروپای ټولنې او جاپان په مالی مرسته په جلال آباد ښار کې د 15 انکشافي شوراګانو لخوا د ښار د بیلابیلو برخو د جوړونې کار په چټکۍ دوام لري. د جلال آباد ښاریان د پیادهرونو او ځینو سړکونو د خراب کیفیت له امله شکایت کوي. دوی له ښاروالۍ غواړي چې د قرارداد مطابق د په سړکونو قیر واچوي. زموږ خبریال له سیمې نورحال راکوي.
ننګرهار خروار لالاغا کاکړوای په جلال آباد ښار کې د ملګرو ملتو د هابیتات موسسې په مرسته 15 انکشافي شوراګانې جوړې کړې چې دغه شوراګانو لخوا د ښار د ویالو او د سړکونو د غاړو او پیادهرونو د جوړېدو کار په چټکۍ دوام لري. دغه را سلګونه تنه نور د همدغه شوراګانو په مټ د ښار په پاکوالي کې برخه اخلي. لالاغا کاکړ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 15 پروژې نورې دي چې هغه پروژې د جامع اروپا او د جاپانیانو لخوا کومک شوی ده چې یون هابیتات دغه بندسولک شوراګانې مونږ جوړې کړې د بخار کې چهارې او شورا د 350.5 ډالر د شوراګانو تم ورکړې دي. او دوی د دوی ویالو چې کومه خبره کړه د خلکو په خوخه مونږ کار کوي لیکن هغه کنټرول مونږ جنرال ورته ورکړې دي چې ګوري چې هغه په کمیته کیفیت برابرې
وي. یو شمیر جلال آباد خاريان بیا د جلال آباد خاروالۍ درغونی د کارونو په کیفیت نیوکه کوي وایي چې دوه درې کاله مخکې جوړ کړي کارونه بیرته د خرابېدو په حال کې دي. او تن ویل
نور الحق يرغل مو د جلال آباد خار استوګن دغه د ویالو او د لختو ناسم جوړول چې جوړي کی بس څو خروس تبرت سرهوران شي. بل مهمه خبر هم د لختو دغه چې د خلک چې د سبي یا سرک جارو کی یاغه جارو کی دا سخ غند او خزل چې دا برته په لختو کې ورغورځي د دې په ځای چې دا واخلې او مناسب ځای ته ویزیل ته هغه کې نوې د سرکونه جارو کی هم د لختو کې بل ورچ یا باران شي یاغه شورم چې منګه سو وخت مخ کې شایدان چې باران چې د ننګرهار رادیو تلویزیون ته مو بورنه نه وته وی وروره غول او پوټلونو مو بورنه نه وته وی د دې ټول لامل هم دا دی چې دوی د خزل او د تیګ او د شیان چې سرک جارو کې نور د شخاروالې والا هغه ویالي راډه کې شي تباورو کې غټ غټ بوټي وس پکې راښنه شوې دي. او بل خبره دا دی پیاده روانو ده چې دا خراب جوړ شوې دي سترګې تورې کړې دي مودا خلکو د غولول لپاره د ډیرانونه چې لوی مثال چې زیاره ورس پریتریګم د پونتون روختون مخ دی الته ناروغان پر د یو دلته وروره غول د سیو حال ده. بل مهمه خبر ده د سړکونو ده چې دوی اول زل پی قیره چولو بیا دوی څه وعده کړی وکړ چې اعلان کړي او چې مونږ پی بیا قیره چو خطرو سه پوره دی وعده کې پاتې راغلي دی وروره هغه سړکونه بیا سره هغه شوی دی.
ننګرهار خروار لالاغه کاکړ بیا وایي د دوی مراقبت دوام لري خو د خلکو همکاري هم ضروری ده. دی وایي
دا یو خو د شاروالي مسولیت ده بالکل بل مسولیت عام ده عام خلکو ده چې عام خلک باید عامش تمنې تلګ فکر وکړي او دوی خپل تمنې وګنی او هغه ته متوجي سه ان شاء الله مراقبت مونږ کوو دا به مونږ جوړو کوو.
ننګرهار ولایت وسیدونکو وایي لیول وری خلک د متمدن او شیانو د چال چلن د فرهنګ سره آشنا نه دي. بلوري ته چارواکي له عام المنفه پروژو سره ډیر سرسری چلن کوي او خپل وطن د خپل وطن په سیر نه جوړوي.
www.azadiradio.com سید ازادي رادیو سره نه خبرونه ورې ډیرو درنو دوستانو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې له 12 بجو تر 2 بجو پورې د خوخکړو سندرو پروګرامونه مهیروي. خو روانه خبرونه کې یو سیمیز رپورټ شخلو په کوټه کې د حق اواز په نامه یو اداره چې د نشي موادو د مخنیوي لپاره کار کوي او په نشي موادو د روغدو کسانو وړیا درملنه کوي په دې ښار کې د نشي موادو پر ضد مظاهره وکړه او په مخدره موادو روغت په لسکونو کسانو چې اکثر افغانان دي هم په دغه مظاهره کې ګډون کړی و. په کوټه کې زموږ خبریال د شوي مظاهرې له جزئیاتو سره
د حق آواز په نامه د نشې د مخنیوي او په نشه د روږدو کسانو د تداوی د ادارې لخوا د کوټې د مطبوعاتي مرکز په وړاندې د هر ډول نشې موادو د خرڅلاو او قاچاق په خلاف مظاهره وسوه. د 500 په شاوخوا کې دغه مظاهره چان په هیروینو او نورو ژوند تباه کوونکو نشو روږد کسانو چې له نشې څخه د خلاصون له امله ډېر خوشحاله وو او د نشې په خلاف یې داسې شعارونه ورکول چې وایي له نشې څخه انکار او له ژوند سره مینه وکړئ. د مظاهره چانو له ډلې څخه د کندهار ولایت د لو والی و اوسیدونکي 14 کلن ځوان محمود خان ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د هیروینو په نشه روږدی و خو اوس یې چې تداوی سوې ده ډېر خوشحاله دی.
اوس دا شپه ښکارم کې د نشې دلته راغلی و نه بس علاج مې څلی دی ټیټ بیدار ما ولا پوډر کوستنی مې لګوی دا به ګر د نشې ته موږ که د ځان خلاصو دا نشه به پرېږدو په دې کښې خیر نهشته چا خیر نه دی کولی دا نشه به پرېږدو په دې کښې زموږ ژوند خراب شو.
په کوټه کې په نشه د روږدو کسانو شمېر زشت زیات دی چې ډېری یې ځوانان دي. دوی وایي چې بېروزګاري او بېوزلي یوازینی علت دی چې له امله یې دوی په نشو اخته سول. یو بل 40 کلن افغان ځوان عبدالمتین وایي له 9 کلونو راهیسې یې نشې کولې خو اوس چې یې تداوی وسوه د ژوند په خوند پوه سو.
اوس نوې زندګي شروع شوې ده، اوس ژوند مې ښه دی، هغه خو زه لالت ژوند و نه مخکې دا نیت لرم چې نور مسلمانان هم ځینې خلاص کړم، نور ته هم دغه وینا لرم چې پرېږدي او زندګي جوړه کړي. نوې نشې دا تاوان لري په محله کې ځوانان هر یو کوچنی درپسې وایي چې رسي روینې چې یو شی نه غلا سوی دستیستا و کور ته ولاړې چې دا روینې غلا کړی دي.
په نشو روږدي ځوانان ډېری وخت چې پیسې ورسره نه وي د نشې د اخیستلو لپاره له خپلو کورو او یا هم په کوڅه او بازار کې غلا کولو ته مجبوره کېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی یو افغان سردارولي وایي که افغانستان ته ولاړ سي نو هلته به هم د نشهیي موادو په ضد مبارزې ته ملا وتړي.
زه یاران سره کښېناستم داسې اول د واره موږ خالي سګرېټ څکوئ بیا یاران کرا کرا سګرېټې مګرېټې وي چس مې ورسره ول بس په دا رقم په نشه کې راړو موږ دا به م دی و یار ته ور ته راړو څو پیسې نشې پیسې نسته و به یې چا به راکړه چا به نه کړې را غلا مې کور به مې یو شی مې غلا کې داسې خلکو ما ته به ډېر په بد نظر کته کشر هلک دي په نشو اخته دی هر انسان کشر چې په نشو اخته یې خامخا خلک به بد نظر ورته ګوري نه دی او د دې پیسې به بس نشې پرېږدو انشاءالله نه دي خپل ژوند به برابر و خپل زندگی به برابر او وطن ته بځو انشاءالله وطن د دغه نشیات په دغه کې به څه خدمت کوو.
په نشه د ځوانانو د روږدېدو یو لوی علت د هغوی د کورنۍ ناسمه روزنه او بېسوادي ده. یو بل افغان ځوان لال محمد چې وایي په 15 کلنۍ کې ایران ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللی و او له هماغه ځایه د نشې ناسور ورسره راولېږداوه.
په ایران کښې د کلیوالو سره تللی وم، هلته یو کور کښې مزدور شوم، هغه دغه خراب نشه دي هغو پخته کړه هلته بس دوی نشې کول وایراس ویس کړم ما ورته زه نس کوم وایراس ویس کړم مزدار کړم پخته سم هغه وخت کښې 15 کلن خالي روین ویس کړم په مخ بالا توبه کاږم سم په نصحت بس بالا نشې سمې توبه ده.
د حق آواز په نامه دغه ادارې ایله 2 میاشتې وړاندې پر کار پیل کړی دی خو تر اوسه پورې د نږدې 100 تنو په نشه روږدو کسانو چې اکثره یې د 20 کلونو په شاوخوا کې ځوانان دي تداوی کړې ده. د دې ادارې مشر روزي خان اڅکزی وایي
د نشې په زیات باندې موږ د کریسټال روین چر سفین نو جوانه طفقه ډېره پکې غار کړه د دې خلاف د حق آواز یو تنظیم دی. تقریبا 2 میاشتې کېږي هغه خو د 4-5 کاله څه زما دا یا پروګرام ولو چې زه به دا جهاد شروع کوم هغه خدای پاک اوسو موږ ته پر نصیب کې او انشاءالله موږ دا په ډېره بهادوري سره دا جهاد کوو. موږ تقریبا د 100 کسو علاج موږ کړی.
د یادونې وړ ده چې په کوټه کې د مایلو ټرست په نامه یوه بله شخصي اداره هم شته چې په نشه د روږدو کسانو تداوی کوي خو لا هم د کوټې په حبیب نالۍ کې په زرګونو کسان د ورځې په اوږدو کې نشه یي مواد ترلاسه کوي او حکومت یې په حکومتي کچه د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
زمنګ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو دوستانو خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کوو او تر هغې وروسته به یوه سندره هم واورئ.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
کمال است ور آن مال.
نه یه مقصد دارم.
سیستوری نمی نیسوی.
قدر من اوریدونکو ستړي مسي پروانه خبرونه کې به په افغانستان کې د تخت پلونو په اړه معلومات اوري و به ورو چې تخت پلونه چیرته او څنګه جوړو دا مطالب به زه و مان نیازی مخفی عزیزی او شریفه صاحبی در ته وړاندې کړم
عزتمنو اوریدونکو د مورخانو په وینا بالا حصارونه یو وخت مهم مرکز نه وو څو دروازې به لرلې او په دې خاطر چې دښمنې لاندې نکړي د مستحکمو دیوالونو ترڅنګ به شاوخوا ګردیګوخ خندقونه هم کیندل کېدل او په هغو کې به اوبه ولاړې وي له دروازو سره به د تګ راتګ په خاطر د تختو پلونه وو چې خلک به له خندقونو پرې تېرېدل مورخانو په افغانستان کې د دوه تخته پلونو یادونه کړې ده چې یو یې په بلخ او دوهم یې په کابل کې دی ومان نیازی په همدې اړه پوهاند استاد رازقی نړیوال پوښتلی تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته
خبره د تخته پل په معرفي کولو ده په خپله مونږ نور تخته پلونه به هم وي معمولا په تاریخ پاڼې چې مونږ ګورو مونږ دوه تخته پله لرو چې دواړه تخته پله یو ډېر مشهور دی او بل تقریبا دومره زینره شهرت نه لري چې هغه د تخته پل بازار دی د کابل د بالاحصار په غربي برخه کې دې ته چې ولې تخته پل وایي دې تخته پل وجه تسمیه داره چې د استحکامي قلاګانو د ساختماني عناصرو په رعایت سره د هرې استحکامي قلا نه د نورو عناصرو نه آخر کې یو جوار خندق موجودی او هغه جوار خندق د اوبو نه ډکی ضرورت په وخت کې په دی باندې جسد تړل کیږي تختې په تړل کیږي او مربوط دروازو ته د دې د تختې د لارې نه ورځي او وخت چې تیر شي جسد به ته قطع کوي د دروازې نه وځي نور څوک تر نه وته نه دا جسد یا پول د تختې په شکل به جوړو هغه معبر کې د دروازې مخامخ به ودرو معمولا دا د تختونو په کې اعظمي استفاده شوی ده او اوس په نیم په بازي زده کې د میخون نه په مګر معمولا د لږی د تختونو استفاده شوی ده
خیال استاد دا پلونه به څونه وګدو تر کومه سایه پورې برسېدو
وګدو خو ځکه چې په خپل منګ به وګورې چې دا تخميني به که فکر کوم چې اوس به دا د بالاحصار خندق چې متاسفانه دغه نه دی پاتې یو څه نه پاتې و غاندې 10 متر سورې لره نو دا تخته پلونه چې دا هم د وګدواله د دې چې معمولا د 144 متر پیګ او سورې دونه چې د دینه وسایت تیر شي البته وسایت خو وخت موټر نو وسایت هغه وخت مثلا پلانو سایتا وخت آسانو کچری وی نو بنا دغه دروازې ته د دروازې په اندازه به سور دی تخته پلونه
او بل تخته پل
چې هغه هم په تاریخ په پانه کې مشهور دی په خپل فعلا وسته من د مزار شریف نه د بلخ شریف خواته زو تقریبا جنوبی غرب طرف 8 کیلومتر کې نو د مزار شریف نه چپ لاس ته چې مونږ ګورو تخته پل دی
استاد په دې نږدې وختو کې مکلاګانې لیدلې دي یو څه د اوسنۍ حالت په اړه راته وایست
بدبختانه چې په یو وخت کې غوښتل چې دا د دولتي تصرف نه و بچي او په شخصي تصرف کې راولي خو اوس په قدر چې ټولو کې د غنمو د شټلونو ولاړو پکې چې بهترین حاصلات د غنم په دې ټولو دغه کې شوی په غیر د امیر مدازباد خان د حرم سرینا یا د شارستان چې په هغه کې غنم کم
لدی پرته بل ځای مقدس تخته پلونه درلود
ټول ځایونه تخته پلونه لرل مثلا منګ
منګه د کندوز بالا شو چې وګورو هغه فقط په طرف د شمال شرق باندې چې یو رود بهږي او نور درې وخته دغه خندقونه موجود دي. بدبختانه بدبختانه وخت خندقونه کې خلکو پټي جوړ کړي او حاصلات پکې کړي. امدان د زابل باندې هم زقانی ماغه هم تختپل لرو، مثلا د ګردیز هم تختپل لرو، د جلال آباد هم یو بالا شهر موجود هغه هم تختپل لرو، او د قندار بالا شهر هم تختپل لرو. په خپل د مزار شریف بالا شهر دغه د تختپلونو هغه خندق فعلا اته زیارت دی. دغه زیارت ته چې د بالا شهر د بلخ نه وزي مخامخ مجبوري چې د دې خندق نه تیر شي. دا خندق باندې اوس نه تیږي میږي یی دي او لارې پکې جوړه کړی چې موټر پکې تیر شي. نور ګرچا پوره د اوبو نه ډک دي. د دې خندق لکه چې مخکې ما ته اشاره وکړه ډېر لوی عرض لري. نو دا خندقونه ټول بالا شهرونو کې ټول دا خندقونه موجود دي. ورته چې خندق موجود دی تختپلونه هم هلته موجود.
نو تاسو په خیال استاد په هغه وخت کې چې دا بالا شهرونه او تختپلونه او عام خلک بم ټول دم دی بالا شهر د نن اوسې
ان دا هم ډېره خبره ده. ورته چې موږ د جنگي قلاګانو نمونه اخلو یا د بالا شهرونو نمونه اخلو، صرف نظر د بعضي جنگي قلاګانو د غور نه ټول نه بعضي د خار حیثیت لري. نو تمن ټول بالا شهرونه او جنگي قلاګانې چې وي دا په خپل خار چې درجسته مثال د دې د کابل بالا شهر مخکې ای چا بنوي چې ته کم دې د کابل هم د کابلي په نوم باندې چاتونه پیژن مونته په بعضي قلون باندې کم دې کابلیتی بیا ته ویل کابلیتی چې یو نوم د کابل کابلیتی چې له کابل نه ورسېدل د کم دې وځ بالا شهر په بالا شهر چې دوه بالا شهر نو چې یو پاسنه دې چې وسنه دې پاسنه وشته چې دا ارګ دې دا کندوز دا کندوز دې لاندې په خقلاوه او دلته لاندې په خپل دا کوزنه بالا شهر په کوزنی بالا شهر کې چې دا ماته ته دا ناسو دغه وی دا پدې کې دې کې درمسال موجود فیصله سره کلیسا پکې موجود و دې کې جمعات موجود مثلا دکانونه پکې موجود د ټول خلکو ایندوانو د لپاره مشخص ځای پکې و څو قصرونه پکې و ماته باغ او تباغ باغونه پکې موجود دروازې پکې موجود وي. کابل مخکې و هسته و یو ولو کې کلو په ماویان د کمې چکرې د لوګر د سیند دواړو خواته په چکرې په برخه کې پروت و بګرامه او چکرې برخه کې فقط یو کلو پروت و نور خار موجود نه و. اصل خار چې موجود و البته هغه د مذهبي دینګان احمد لرو او بالاشار هم د مذهبي دینګان امیزه کې چې دلته هم د بودایي مرکز دغه موجود و اثر موجود و. نو بنا په خپل بالاشار بیرون ته ضرورت نه لره دا په خپل ذات کې یو خار و د چي خار و چې په خپل یو تړل شوی خار و د ځان دفاع کولای شو او په اسانۍ سره د چا نیولی نه شو.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
عزتمن اوریدونکو تاسو د تخت پلونو په اړه معلومات واوریدل. اوس به شریفه صاحب راته وایي چې استانبول څه ډول بوټی دی.
نن سبا په افغانستان کې د پالیزونو میوه پخې شوې دي. په ځینو سیمو کې خلک په پالیزونو کې یو ډول زینتي بوټي کوي چې وړو خټکو ته ورته سمر لري او خلک استانبول بولي. د غزنی اوسیدونکو ننګیالی براته وایي چې د بوټي څنګه کرل کیږي.
استانبول خو موږ اخوا کې پالیزونه دي هلته بادرنګ او تیری او دوسې شیان کرل کی. بیا په بغلو کې د استانبولونه دي له خاطره کړي سي هغه لیکه خوشبوئی لري او د دې هغه مینده کې لکه د بادرنګ د سي دي سپین سپین وړې وړې مینده کې لري او همدغه سي دي بادرنګ ته لکه څنګه سي بادرنګ او پالیزو ته جوړي کل کی دائم دغه سي جوړي ورته کل کی.
له خاغلی ننګیالی په دا هم وورو چې استانبول څه رنگ رنگ لري خوړل کیږي کیا او دا چې له زیلې راپړي شي څومره وخت ازوي.
نو دا اصل کې سور رنگ لري خو کله چې کری نو هغه جوړنګ نه باسي لکه بادرنګ غوندې د جوړنګ کاږي. په هغه جوړنګ کې دی د کوشنی کوشنی راوخی زی ګلان واچي. بعضی خلک دي سپری دي هغه غټ سی پکې بیا سی لا خپل حته دی غټې دوه سی بیا شنی لیکي پکې پیدا سی بیا غشنی لیکي سری او زیړی سی. نو کله سور څو بیا هغه راشکي خلک بس د خوشبوئی لکه خټکای دی سی بوئی ور کوي او په زمن کې ډیر خواغم دي تازه سی وش کول سی ډیر خواغ دي خریم خلک او بل بعضی خلک دي سی غټ سوی نه وي مثلا درمیانه سایز تر رسیدل خوشین وي بس هغه راوش کوي د دې له خاطر سی ډیر ورته بیتابي راويش کوي یا پوړو کی دي او یا په غنمو کی دي په کې تقریبا 4-5 شپې بعد سورکیږي بیرته راباسي هغه شی لکه بوټی کی سی پخ سوی وي کې کوټو کې بعضی خلک دي سی کله راوش کوي دا یو هفته خو لیک تازه وي بیا یو هفته نه بعد د سی چیشت سی دیر نرم سی لیغنه بعد بیا وچسی.
د لغمان اوسیدونکو مرجان د استانبول زړی د زینو ناروغیلو پرکټور بولی. ل د بواورو چې استانبول په کوم سیمو کې شنه کیږي
د استانبول مثلا د غدانی د بادو د پارا کفایت لري او خبره دا چې ورور د استانبول په لغمان سیمه کې کیږي کومزه مثلا خو بولري هغه ځکه د استانبول کیږي او دا خلک ډیر په شوق باندې یو یو دانه لاس کې اخلي دا غسی بوی کوي او دا زما په لاس کې ده او تاسو یې سرګند ویني صاحب مهربانه نو چې دغه هر سړی ورته ګوري نو شوق یې پرې راځي نو د استانبول د شوق د پاره ده صاحب مهربانه نو د دې ډیر ښایسته بوی منعم بوی راځي وای ښایست خو د هر چا خوښیږي نو دا بعضې ورپسې سترګې وباسي مننه صاحب
د کابل ښار یو یوناني طبیب براته ووایي چې استانبول په یوناني طبابت کې هم کارول کیږي که یا
خازمان محمد حسیف دکتر صاحب محمد حسیف هم در تخلص کن یونانی طبابت کی بله استانبول چی ده دا یو سیستم داری چه من بعضی گلاسون لیرو شیشایی گونده دا پاقه که بزایکی گی دا خوشبوی نا پا شکل کده مرگی دا فارا یا دا اصاب دا فارا حرق استفاده کی گی آقا دیر مجهز ترین حالت کارور کی خصوصا دا اصاب تا دا خوشبوی در انسان روحی تب نازک تب خوش ذات روحیت انسان چه تب خوش شوا انسان زندگی با دیر راحت بولدی یعنی اصلا انسان روحیت چه جوره و خو آقا دوات ضرورت بینه لری دا اصاب انسان دیر ضرور یا واقع داشت تپنید جانم دماغ بلومن لحر تنگ
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و مونږ ته د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه په دغه پتو لیکونه راستولای شئ په کابل کې زموږ پته ده ازادۍ رادیو پوسټ باکس 4 کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دی 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 1024 یونیورسټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیا او په عزت اوسئ
مبارکی راته آلاما مبارکی راته آلاما د تو متو نو سایا صبر پرمانا ور
دایمن او داس په غک سندره مول ازادي رادیو اوریدل ډیرو درنو دوستانو د ازادي رادیو د دې سات خبرونه په همدې ځای پاتره سی خو لمن سره تم شي او د ازادي رادیو خبرونه چې د نن مخم